طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره یو ځای شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په یوه غونډه کې وکړې چې تفصیل یې وروسته وړاندې کیږي. زه عصمت څاروان یم، سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو د خبري خپرونې ته مو چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د لمریز 1349 کال د دلوی شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د اوویشتمې کالیزې سره برابره ده. په دې اړه هم راپورونه لرو. مخکې تر دې چې د دې خپرونې د موضوعاتو تفصیل وړاندې کړو، لومړی به له رضوان مراد واورو چې په نړۍ کې څه تیریشي. مراد صاحب،
برونو کې سیمه ایز خبر مهم ده چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون له یوې میاشت وروسته نن بیا رسمي توګه باندې پرانستل شوی. د محصلانو پر مخ او د بیپیلو ډاکټرانو یو وین چې د روسي جنگي الوتکو په سوریه کې هم د دوی یو روغتون ویشته دی.
ډیره مننه مراد صاحب. رضوان مراد به د خبرونو د نړیوالو خبرونو تفصیل لږ وروسته وړاندې کړي. اول به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې حکومت باید د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. او د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو له لورې د سنګین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نومونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور ولري.
ښاغلی غنی همدارنګه یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نن د سلواغي دلوی شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمه کلیزه ده. د افغانستان د حراست او ثبات شورا یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په ټینګښت کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. د دې شورا غړي عبدالرب رسول سیاف نن له هیواد څخه د شوروي پوځیانو د وتلو د ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه.
نظام دی یو شی لمون سره ومني او هغه دا چی حکومت د امنیت په تامینولو کې پات راغلی. که سبا هر پیښه کیږي مسولیت به د حکومت په غاړه وي. مجاهدین ته اجازه ورکړي چې له هیواد څخه دفاع وکړي.
خو حکومت بیا وایي چې هیڅکله هم مجاهدین له پامه نه دي غورځول شوي او همدا اوس هم د حکومت په مختلفو ارګانونو کې پخواني مجاهدین په دندو بوخت دي. د اصلاحاتو او خی حکومت ولای په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې چې سولې ته ژمنې نه دي هغوی به وځپل شي. احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې نن د بغلان اوسیدونکو ته په وینا کې وویل چې تورېستي ډلې هیڅ قوم او مذهب پورې تړاو نه لري. ښاغلی مسعود تر دې وړاندې هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. او د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو له لورې د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې د مخالفینو ټول تحرکات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مهار شوي دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سنگین سقوط ته له بیلابیلو تاکتیکونو کار واخیست خو نتیجه یې ورنکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په 6 نیټه پر دې پوهنتون د وسلوالو په برید کې یو شت محصلان او ښوونکي وشل شول. د باچا خان د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې جلا شوې ډلې پر باچا خان پوهنتون د 13 میاشت ډلهییز برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بے پولی ډاکټران وایي د روسیې جنگي الوتکو نن د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی دی. د بې پولی ډاکټرانو یو ویان فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې په دې برید کې یو ناروغ وژل شوی او د دوی نه کارکوونکي لا درک دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د روسیې الوتکو په دې بمبارۍ کې د یو ماشوم په ګډون نه کسان وژل شوي دي. بې پولی ډاکټرانو د روانې فبروري میاشت په 9 نیټه هم ویلي وو چې د سوریې په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې یو هوایي برید یو روغتون په نښه کړی چې درې کسان پکې وژل شوي او شپږ نور پکې ژوبل دي. بې پولي ډاکټران په سوریه کې شاوخوا 150 کلینیکونه او روغتونونه لري. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپل پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نه وي رسېدلی. دیمیتری مدویدیف دا څرګندونې له ټایمز مجلې سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خپره شوې ده کړې دي. د روسیې صدر اعظم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان غله او تروریستان وبلل. مدویدیف ویلي په سوریه کې هغه مهال سوله ممکنه ده چې ولسمشر بشار اسد له حکومت ضد یاغیانو سره خبرو ته کښېني. هغه ویلي د سولې پروسه باید د سوریې په سیاسي ډګر کې دا ولسمشر بشار اسد راتلونکي هم مشخص کړي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین وایي دی کېدی شي هغه لسنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماډوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلي دی غواړي د هغې پیښې په اړه له دوی څخه تحقیقات وکړي. مکین ویل که چیرې د اوباما اداره د مارچ تر اولې نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو رپورټ وړاندې نه کړي، دی به د دغو کسانو د احضارولو لپاره اقدام وکړي. جان مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، پرون ناوخته د جرمني د منشر تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته روانېدو مخکې ویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماډوګان تېره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د ګزمو د دوو کښتیو تر اوښتو وروسته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لخوا ونیول شول. د روسیې رسنۍ وایي د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې د پولیسو دوه افسران وچل شوي دي. په دې پیښه کې چې نن په ډربینټ سیمه کې شوې ده دوه پولیس ټپیان دي. که څه هم د چاودنې څرنګوالی روښانه نه دی، خو پولیس وایي چاودنه ښایي ځانوژونکی برید وي. او بوسنیا هرزګوینیا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنلیک وسپاره. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی وویل سراییفو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته ورکړ. د بوسنیا هرزګوینیا صدر اعظم د روانې فبروري پر 10 نیټه ویلي چې هیواد په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به په 2018 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي. او اوس هم له سباون کاکړ څخه د کابل او لوی ښارونو د هوا حالات اورو.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9-12. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9-3. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14-2. مزارشریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12-2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 18-4. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16-18. او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18-15.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدې صفه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د آزادي رادیو د رواني خبری خبرونه په دوام کې وابري. د افغانستان ولسمشر د دولت وسلوال مخالفان سولې ته ور وبلل.
هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
ښاغلی غنی دا خبره له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو د کالیزي په مناسبت په غونډه کې وکړه. د شوروي پوځونو د یرغل د نتیجو او عواقبو په اړه هم راپورونه لرو. د ننګرهار امنیتي چارواکي له داعش څخه د پراخو ساحو د تصفیه کولو ادعا کوي.
موږ وکولای شو دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کړو.
د هلمند امنیه قمندان وایي په سنگین کې د طالبانو خلاف تصفیوي عملیات روان دي.
دا وس حاضر فعلا سزه تاسو سره خبرې کوم. د مقاومتونو خاص قوتونو هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپل سنگین کې د ورو اطراف د سنگین کې.
په دې هم راپور لرو چې د افغانستان په جګړو کې ولې د ماشومانو او ښځو تلفات زیات شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له وسلواله مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د وویشتمې کالیزې په مناسبت یوې غونډې ته وویل سولې ته د رسېدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصته په استفادې له سولې سره یو ځای شي. دې غونډې ته اجرایي رئیس او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم خبري وکړې. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړ شوې غونډه توینا کوله، د تیر پشان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشي سولې له کاروان سره دی یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې سولې ته د رسېدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولای شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د زور او جګړو له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
یک بار دیگه پیام خدا
یو ځل بیا زله دغه ټریبیونه پر هغوی چې تر اوسه د هیواد لورانی او خلکو د وژنې او فرصتونو د اخیستلو پرته لاسته راوړنه نه درلوده غږ کوم چې په جنگ د بیګنا خلکو په وژنې او خشونت کم ځای ته نشي رسیدلی. که کوم ارمان، فکر او یا نظر لري راشئ د مذاکرو په میز کې خپل موضوع مطرح کړئ.
د افغان حکومت مشرانو د سرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړې. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرې په 1955 لمریز کال کې د جدي پښبګم افغانستان ته راغله او تر نه کلونو جنگ جګړو وروسته د 1988 کال د دلوي پښبګوشتمه له افغانستانه ووتلې. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې تاکید وکړ او غوښتنه وکړه چې د تیر حکومت لاسته راوړنې باید په سوله کې خوندي شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو او پخوانیو جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې با عزت سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشري پخواني مرستيال کریم خليلي وویل چې له طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونه خوندي کړي. له طالبانو څخه سولې ته د راتګ غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوي، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کب میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره په کابل کې سره جرګه شي. معلومه نه ده چې د حکومتي چارواکو له دې غوښتنو سره سره به طالبان دا ځل د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او که بیا به هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو او د دولت په نورو وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د سولې له کاروان سره یو ځای شي. دا خبرې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د وویشتمې کالیزې په مناسبت غونډه کې وکړي. سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او له افغانستان بیرته د دغو ځواکونو وتلو په افغانستان کې جګړو او بدبختیو ته لار هواره کړه. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو نصر الله ستانگزي ازادي رادیو ته وویل چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې په یرغل سره سړې جګړې ته لار هواره کړه او تر اوسه پورې افغانان د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله قرباني ورکوي. له ښاغلي ستانگزي سره مرزي احمدزي مرکه کړې او په سر کې د افغانانو پر ژوند د روسانو د یرغل او له افغانستان د روسي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه د حقوقي نظر پوښتله.
د روسانو تاګ او راتګ د سړې جګړې د عمده ټکو څخه شمېرل هغه په دمانه چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل د سړې جګړې دوران چې له 1940 نه شروع شوی او تر 1990 کلو پورې دوام وکړ د اوج نقطې ته ورسېده. د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په نتیجه کې او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده او بېرته خپل اصلي ټاټوبې ته لاړل.
بلې ستانکزی صاحب، د پخواني شوروي اتحاد له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې تر اوسه پورې تاسې د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ؟
متاسفانه باید ووایو چې لکه چې د افغانستان تاریخ ښیي، په دې جګړې په میدانونو کې موږ تل ګټونکي وو او موږ د سیاست په میدان کې د خپلو جغرافیا او جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیې موقعیت له نظره نه یو توانېدلی چې د خپلو بریاوو صحنې په سیاست کې وګورو. د روسان د وتلو او ماتې نه وروسته هم متاسفانه موږ همدغسې یو حالت ته ورداخل شو. ما مخکې عرض وکړ چې په سیمه او نړیواله سطحه نوي ایدیولوژیګانې، نوي تفکرات او نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته شول. په منطقوي لحاظ ځینې هېوادونو غوښتل چې په دې منطقې کې خپل سیادت تثبیت کړي، لکه پاکستان او ایران د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته. موږ متاسفانه د رقابتو کې زوبل شو او همدارنګه غربي نړۍ موږ د وسیلې په توګه په سړې جګړې په دوران کې استعمال کړو، وروسته یې هیر کړو. په نتیجه کې هماغه څه چې موږ د جګړې ناخواله او رنګ حالت بېرته ونسو کولی ویرغو، لاړو نوي بحرانونو ته، نوي سیاسي رقابتونو ته. تر اوسه پورې چې اوس موږ په حقیقت کې د نړۍ د مختلفو هېوادونو په تېر به په سیمه ایز او سطح د هېوادونو د رقابتونو په میدان بدل شوي او هر ورځ د بل ورځې نه وروسته موږ نوي نوي بحرانونو ته ورداخلي.
ستانکزی صاحب، اوس هم روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي که خیر؟
زه فکر کوم روسیه په تېرو 5 کلو کې بیا غواړي په نړیوالو مناسباتو کې امریکې او غربي نړۍ ته ځان یو چلنج کړي. په همغه مبنا فکر کوي چې افغانستان د غرب د نفوذ ساحه ده، په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړي چې دلته د خپل نفوذ ساحه ولري. مده کا چیرې مداخله ونه کړي، هدا عقل غواړي د منطقه د خپل نفوذ باندې ولري او په شکل د اشکالو خپل منافع کتاب.
د پانتون استاد او سیاسي کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو په ارتباط له مرزي احمدزی سره مرکه کوله. په خبرونو کې مو د عبدالرب رسول سیاف دا خبره واورېده چې وایي حکومت په امنیتي ځواکونو کې پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په امنیتي ځواکونو کې پخواني مجاهدین ونډه نه لري، او که یا فکر کوئ چې ونډه تر دې هم زیاته شي؟ په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 4 بجې او 3 دقیقې شوې. اوس هم موضوع بیا ځل بیا اعلانو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې حکومت په امنیتي ځواکونو کې پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په امنیتي ځواکونو کې پخواني مجاهدین ونډه نه لري، او که یا فکر کوئ چې ونډه لري او په کار د چې تر دې هم زیاته شي؟ د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540 او هم 0982 225 55. اوریدونکو هم لرو، مهرباني.
بله محترم سروان سلطات، السلام علیکم. دا د ایرادو ټول کارکونکو
السلام علیکم. خارج سے پښتون یو څلاند نظر سرګن کې مهرباني.
بله دا الله دا بدل شي بیل د نظر، ولیکن دا اوس چې دا سال کې او دا غونډي جوړیږي او دا جلسی جوړیږي، دا دغه لپاره دي چې بیا پر افغانستان باندې په خوانه قدرت تحمیل شي. دغه اوسنی مجاهدین چې فرضاً دا جلسی کوي، زما په فکر دغه غیر مسؤول افراد چې دي، دا هم د دوی دي. دغه دا چې په لارې کې شوکه کېږي، دا هم د دوی دي. دا په لارې کې نامنې غیر د مخالفینو نه، یو خوا مخالفین د هغو کرښه جلا ده. دا څه چې خبرې چې اوس روانې دا ګرد د دوی د نامنې هم دوی پیدا کوي، په خاطر د دې چې دوی بعضې خلک بعضې اوس په دولت کې شریک دي او هغه هم دوی دي، او دا بعضې چې په دولت کې شریک نه دي هغه هم غواړي چې دغه نامنې په پیدا کولو سره ځان په دولت کې شریک شي. د غونډو طریقه لکه اوس د دولت په قلاصه په قلاده ساز یا مسعود وتلې دي هغه په دغه وتلې دي چې غیر مسول افراد چې وزلت دي د اجرته بشیش کې او د اجرته افغانانو ته خصوص اقلیت قومونه چې په شمال کې اوسېږي او هغه ته دغه سر خوځې پیدا کړي.
مننه قاری صاحب پښتون او بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ لطفا. مہربانی کو عابد سے
زمانہ زر خدا نے عبد الرب رسول صاحب بواری خیر حکومت ہم دوی رہو پر زوانو دے شہید اکثر نے جبلا حکومت او ہم دا ڈور مز دا حکومت کیم دوی تفرقہ شغل غواڑی دا رقم خبر دوی سر نہ کھئی نور دے قرار شے افغانستان دے آرام پر گیدا میں نظر دے
سید ڈیر زیات مننہ بل اوردن کیم لرو جان ماری کی کہ آزادی ریڈیو مہربانی. بله صاحب او رو مهربانی کوي صاحب
تاسو دا چې خبره وکړه چې پروفیسر سیاف معنا تاسو چې وویل چې د افغانستان کې د مجاهدینو چې روانه واقعه وشي ایا افغانستان پرمختګ کوي؟
بله سوال ما تکراروي نظر څرګند کړئ لطفا یو څه ژر چې وخت کم لرو.
نظر مې دا دی افغانستان اوسني حالات یعنی وخت شوروي اسلام افغانستان قوتي سفر داوس پورې زما په فکر باندې دا د هغه کسانو قوانونو په دې خاوره کې دي.
لطفا خبری لنډی که دیری تاسی لدیر لیری نه خبر شروع کرده. لطفا جر نظر سرگن که چه آیا تاسی دودی دیدی خبری طرف داری است او که نه است؟
یار از دو خود داشتی دیده همون تحیزیمو طرفتاری بانی نه ایمو در نظر هم ده
دیر زیاده مننه. لطفا مکو لطول آوریدون که منن دویو که تاسی تا نوبت نی در رسیده لیا و غواری چی نظر سرگن که نو مشتا اسمس را واسطوی دا افغان بیسی مطا سواتل شمیره پیاد لری پا دی شمیره ستاسو پیغامون را رسیجی ستاسو پیغامون خامخا پا هم دیخ پروانه که وروس تا لنور آوریدون که سر شریکه و
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار امنیتي ځواکونه وای په چینول سوالي کې له وسلبالو څخه په پاکو شو یو سیمو کې پاسون کوونکې ځای پر ځای شوي دي. دوی وای چې ولسوالۍ ته په دې ولسوالۍ کې ګڼ کلي د داعش له ډلې څخه تصفیه کړي دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری سیمې ته ورغلی وو او دا راپور یې رالېږلی دی.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یکشنبې په ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال نسیم سنګین وویل په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قریب پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشیان وژل شوي، لس تنه نور زخمیان شوي او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
در دست نیروهای امنیتی است.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پاچین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دغه قریه چې له وسلوالو پاک شوې په دې سیمه کې د سیمې پاتون کوونکو ځای پر ځای کړل تر څو دوی خپل د خپل سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکول شو دا ټول سیمې تصفیه کو، تلاشی کو او دغه د اچین ولسونه چې د شینواری قوم دی په دې سیمو کې ځای په ځای کو تر څو ټول ننګرهار ته ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغه پاتون کوونکو د سیمې قومي مخورو خوخي ښکارا کړه چې دا سیمې له وسوالو پاک کړي او ډاډي ورکړ چې نور دوی خپل د خپل سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده د دې دفاره دوی دلته راغله او خپلې قرباني او خپلې دغه ټول دوی هغه ارڅ شاته کړ او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته منګ او تاسو ګورو چې موږ نن دلته خپل مشرانو په څنګ کې ولیاړو او نور د ټول هغه جنگ کې خکیلو ډلو نه مو یو غوښتنه ده د تاسو په دغه باندې میډیا د لیانه چې به چې نور د جنگ جګړې نه لاس وخلو دغه بي وزله او بیچاره ولسونه چې په دغه دیش کاله قرباني ورکړي نور د خدای دې ته د فې ټکی کی دي.
موږ دغه ځوانان دغه کشران دغه خسته خسته ګلونه چې دا ټوپک نن په لاس کې خيشتي یقینا چې د وطن او د سیمې مين او محبت او سره او دغه ټوپک چې خیشته دا به دې لپاره نه خیشتي چلته با یو بل نمایشي او دشمن لا با سینه په سینه مخامخ ان شاء الله چې قابلینه ورزی خپل وطن بساتی.
د هغه پاتون کوون کې دی چې د ولسی جرګې لومړی مرسیال حاجی ظاهر قدیر په هدایت د دایشانو پر ضد راولاړ شوی وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې په جګړو او د نامنویو په نورو پیښو کې د ماشومانو او ښځو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. سره له دې چې د جګړې ښکېلو اړخونو له دې مخکې د ملکیانو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب ژمنې کړي، خو عملا لیدل کېږي چې د ټولنې دغه قشر چې ډېر زیانمنونکی دی د جګړو ډېره قرباني ورکوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې تیر 2015 کال د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې د هرو څلورو وژل شوو ملکیانو یوې ماشوم دی. دا د وړم 2014 میلادي کال په نسبت ماشومانو ته په تلفاتو کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړل، د ښځو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې او هغه د وړم کال په نسبت 30% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو علت چې تیر کال ماشومانو او ښځو ته د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې دا دی چې د طالبانو له لوري پر انتحاري حملو سربیره جګړو هم تر ډیره د استوګنو سیمو ته مخه کړې ده. په دې اړه چې آیا د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له دغو موندنو سره موافق دی، د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل:
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون موندنې چې کوم یو دي د ملکي تلفاتو په اړه ډېرې مشابه دي، خو زمون کېدای شي چې ارقام د دې نه لږ ځله ټیټ وي. یو خو تفاوت د میاشتو دی چې موږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو، هغه درې میاشتې ضایع کېږي د تیر کال په حساب باندې، ولې بیا هم موندنې ډېرې مشابه دي. بلې، اطفال او ښځې ډېر اسې پذیره وي. په دغه کال کې هغه انتحاري حملې چې شوي دي، هغه ځمکني جنګونه چې شوي دي، هغه هدفمند وژلو کورونو باندې مرمۍ راپرېوتلي دي او په مسکوني ځایونو باندې، په دې کې ډېر اطفال او ښځې مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې تیر کال په افغانستان کې 3545 ملکیان وژل شوي او 2450 هم ټپیان شوي دي. طالبان په سلو کې د 2% او دولت پلوي ځواکونه د 10% مسؤل بلل شوي او د پاتې 1% اصلي عاملین معلوم نه دي. دا چې ولې د جګړې له ښکېلو خواوو د ملکي خلکو د خوندیتوب په تیره بیا د ماشومانو او ښځو د خوندیتوب لپاره د بشري حقونو د کورنیو او نړیوالو مدافع ډلو د غوښتنو سره سره په دې برخه کې کموالی نه ترسرګو کیږي، بلکې برعکس مرګ ژوبله زیاتیږي، په دې برخه کې څه اقدام باید وشي چې دغه بهیر مخه ونیول شي؟ ښاغلی بیدار وایي:
د اقل حساسیت د موضوع راپورته کول د ملکي تلفاتو په اړه دا یو زموږ ټولو ستاسو سره یو ځای وظیفه ده چې په اجتماع کې د دې مسلې په اړه باندې موږ حساس اوسي او غلي پاتې نه شو. دویم، د پالیسیګانو د ځواب ورکونې په سطح باندې هم ډېره مهمه ده چې دواړه جانب په دې باندې پوه شي چې دولت او که دولت مخالفین وي چې دغه جرایم چې کوم یو کېږي او ملکي تلفات چې کېږي دا د وخت تابع نه دي، او هر وخت چې وي دوی د خپلو اعمالو او د کړنو له بعد ځواب ورکړي.
د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په اړه وروستي ارقام هم وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان حکومت رد کړي دي. دواړو لورو پر یو بل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي پړه اچولي، خو په حقیقت کې لیدل کېږي چې هر یو لوری د کمو زیات ملکي تلفاتو سبب شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. میرویس خالد له غورک ولسوالۍ څخه لیکلي دی: وایي د مجاهدینو ونډه به د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. سلام کمال الدین سپاند د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي: وایي سیاف واړي چې په بل رقم جګړې ته نور هم زور ورکړي. بل اوریدونکو، ممتاز له هلمند لیکلي: وای پخوانی مجاهدین فقط واک غواړي، غیر مسؤول وسلوال هم دوی دي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي: وای زما په نظر د افغانستان د بدبختۍ اصلي عاملان پخوانی مجاهدین دي، ځکه له ولسمشر څخه غواړم چې په هیڅ ډول دوی ته په حکومت کې برخه ور نه کړي. احسان الله بارک له هلمند لیکلي دي: روسیې ته باید اجازه ور نه کړل شي چې په افغانستان ته راشي. البته د مشت پښتني سره ارتباط نه درلود. دفتانی لیکلي: وای د سیاف د خبره چې وای مجاهدینو ته دی په امنیتي ځواکونو کې برخبر کړی شي، د سیاف د شخصي ځان غوښتنې په معنا ده. بل اوریدونکو، سعادت له هلمند لیکلي: وای په افغانستان کې اوسنۍ ناخوالی او فساد د پخوانیو مجاهدینو څخه راپاتې دي. او شفیع الله زابلی لیکلی وای د افغانستان د بدبختی عامل همدغه پخوانی مجاهدین دی. ساعت 4:13 شوې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رضوان مراد د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې عالي شورا د نوي مشر تابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د دې مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري. د اصلاحاتو ښه حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې به وځپل شي چې سولې ته غاړه نږدي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې دا چین ولسوالۍ 13 کلي یې د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې باچا خان پوهنتون نن په رسمي ډول بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شو. بی پولي ډاکټران وایي روسیه الوتکو د سوریې په شمال کې د دوی یو کلینیک له منځه وړی چې له امله یې 9 کسان وژل شوي دي. او بوسنیا هرزګووینیا نن په رسمي ډول په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنلیک وړاندې کړ.
او اوس هم مرجع احمد زی سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي ټیم په جنوبی اسیا کې د تکواندو د دویمې ورځې په سیالۍ کې درې د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. په دغو سیالۍ کې د افغانستان د ګډون کوونکو ټیمونو مسؤل غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې محمود حیدری په دویم وزن کې او شریف مرادی په پنځم وزن کې د سرو زرو مډالونه واخیستل. د ښاغلي رباني په خبره سمایه غلامي په 50 کیلوګرام وزن کې وتوانېده چې د لومړنۍ افغان نجلۍ په توګه د سرو مډال ترلاسه کړي. د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ روحلا نیکپا او محسن رضایی د سرو زرو مډالونه وګټل. ټاکل شوی د کابل او کندز د فوټبال ټیمونه د سولې او دوستی د سیالۍ په تورنمنت کې په کندهار ولایت کې د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د غوره ټیمونو څخه د هرات، تخار او کندز ټیمونه وکړای شول چې دغو سیالۍ د اتلولۍ مرحلې ته لار پیدا کړي. دغه سیالۍ د سولې او دوستی پیغام لري. دغه سیالۍ د کندهار او افغانستان د فوټبال فدراسیونونو په همکارۍ پیل شوې دي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم وتوانه چې د سلتا ویګو ټیم ته شپږ دیو پر وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې بارسلونا د سلتا ویګو په کور کې ماتې خوړلې وه، خو بارسلونا په خپل کور کې وتوانېده چې سلتا ویګو ټیم ته د شپږو ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړي. په دغه اتلولۍ سره بارسلونا د لا لیگا جدول په سر کې ځای لري. د خبرونو پای
تاسو زمو شغل ازادي رادیو اوري. د دې خبري خبرونه په دوام کې واوري. افغان چارواکي وایي ژربه د افغانستان او ترکمنستان د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لاري پروژه افتتاح کړي. د کابل ښاروالۍ له لوري د بی پلان لوړو ودانیو له نړولو سره عکس العمل وښودل شو. د اپټیکا په غونډه کې د افغانستان پاکستان پر ترانزیتي ستونزو خبرې کیږي.
د افغانستان غوښتنه دا ده چې ستونزه چې په پاکستان کې د هغوی را هوار شي زموږ په موټر او زموږ په ترانزیتو باندې.
د څو نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان د پخواني شوروي د سرو لشکرو د وتلو د کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو. افغان چارواکي وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینی د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر له لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو به افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره وصل شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
افغان سوداګر تل نورو هیوادونو ته د خپلو توکو د لیک درا لیک په برخه کې له ځمکني ترانسپورت شکایت کوي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې په عملي کېدو به تر ډیره افغانستان کې ترانسپورتي ستونزې حل شي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې لومړی پړاو 15 کیلومتره دی او په دویم پړاو کې به بیا دغه پټلۍ له اقینې څخه بلخ او له هغه ځایه به کندوز ته وغځول شي. د سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر قندی د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر لوري د دغه پروژې د عملی کېدو د کمیسون غړي 13 ورځ د فاریاب اقینې بندر ته ورغلی وو څو زر تر زره د دغه پروژې د عملی کېدو زمينه برابر کړي.
پرانیست مراسم په اقینې کې د فاریاب په ولایت کې چې د افغانستان جلالت ما ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر او د 15 تر لس هیوادونو څخه د وزیرانو مونږ میزبان به هغه ان شاء الله راځي. افغانستان قولی شي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه نه کاسپین بهر ته یورپ ته وصل شي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز، شبرغان بندر له وصلولو وروسته بعد د تاجکستان کلغوز آباد ښار ته ورسیږي. افغانستان د 15 کیلومتره د ریل پټلۍ په درلودو چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غځېدلې په سیمه کې هغه هیواد بلل کیږي چې له تر ټولو کم د ریل خط لري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ترانزیټي او ترانسپورتي ستونزو ته په کتو د ریل پټلۍ دغه پروژه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د اقتصادي چارو کارپوه استاد مسعود د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د ریل پټلۍ له لارې له اروپا او منځنۍ آسیا سره د افغانستان نښلول به د سوداګریزو توکو پر قیمت مثبت تاثیر وکړي.
فکر مې کوم اگر خاتوان ایجاد شوه
که در ریل پټلۍ جوړ شي موږ خپل فوق العاده مشکلات له منځه وړي وي او افغانستان به بیا خپل هغه پخوانی مقام ترلاسه کړي چې د سیمې وصلونکو نقطې په توګه وو. دا د افغانستان لپاره ډېر مهم او حیاتي موضوع ده او زه دا د یو لوی استراتیجیکي موضوع په توګه ګڼم. برق، تیل، اوسپنه او دغه ریل پټلۍ د افغانستان لپاره استراتیجیکي موضوعګانې دي چې باید پام ورته وشي.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د ریل له لارې د خپلو توکو لیږد رالیږد ورته له تر ټولو ارزانه لار تمامېدای شي. خو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ پروژه له ځینو هغو لارو هم تیریږي چې امنیت یې ډاډمن نه دی. خو وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و.
د افغانستان د سوداګری وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې په سوداګری او ترانزیتي ستونزو خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګری وزارت وایان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه اجمل تورمان ته په مرکه کې وویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو له لارې حل شي. دا چې د افغانستان له لوري به په دې غونډه کې د پاکستاني لوري سره د کومو موضوعاتو او ستونزو په اړه خبرې کیږي ښاغلی قوقندي په ځواب کې وویل
افغانستان په دې ناسته کې چې دا اپتیکا ناسته ده، اپتا د تخنیکي مسایل ناسته ده، په هر یو کال کې دغه نه یا په افغانستان کې د پاکستان کې جوړی کې دا نوبت په پاکستان کې جوړ شو او د افغانستان غوښتنه داده چې دا د ستونزه چې په پاکستان کې د هغوی راهوار شي زمونږ په موټر رو زمونږ په ترانزیتو باندې همون کولی شي چې د بندر واګاتارې ته د 15 جنوبی آسیا هیوادونو ته تجارت ولرو او دغه نه زمونږ موټر هم کولی شي چې هغه نه مونږ هغه ضرورت لرو هغه کالی افغانستان ته راشي. او دا 15 کشپزم ناسته ده د اپتیکا او زه مطمئنه ایم چې پاکستان هم حتما خپل پیشنهادات لري چې په افغانستان کې کوم ستونزه شته که نشته. بیا داد ناسته ډېر تخنیکي ناسته ده او د دواړه هیوادونه هلې ځلې کوي چې هغه ستونزه چې تر اوسه پورې هوار شوی نه دی هغه باید هوار شي د ترانزیت او تجارت په بخش کې.
بله قوقندي صاحب، دغه ناسته څو ورځې دوام کوي؟
انشاءالله دا ناسته د درې ورځو لپاره ده. نن خلاصیږي که اگر کوم برخه پاتش و سبا مشتک برخه پاتنش سبا انشاءالله در افغانستان پلاوی افغانستان تراجی.
بله قوقندی سیب و روسیب پختن آقا دا چه پخواه هم داسی غندی شویدی او ورتستونزی شریکی شویدی چون را حیل موجوده دا چه دازل پبداغ موضوعات بانده عملی و کوتلی گامون واسطل شده که پخواه هم ویلکی که چه را پاکستانی لوری پا تردیر پا خپل جمنو که پا دی برخه که وفادار نره پات شوه.
بله شکر چه هر استونزه دیالوگ او گفتگو لخوان حلیگی داسې ناست مطمئنه یم چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره او د پاکستان د ترانزیت او تجارت بله نفع او بله فایده نه ده. ټول هغه ستونزه خوب ستونزه هم پیدا کیږي ستونزه د مخ کې نه یم. زه مطمئنه یم چې دغه ناست کولی شي چې او بل هغه ناست چې د دې نه مخکې شوي وي څلورم درېیم دوهم یا لومړی ناسته د اپتیکا ناسته که ستونزه حل شوې ده خو هنوز هم ستونزه پاته ده. بله خبره ده چې ستونزه پیدا کیږي هر څومره چې تاسو ترانزیت تجارت یو بل سره چې نږدې کیږي بیا ستونزه پیدا کیږي. او دا ناسته هم د دې لپاره چې دا چې باید دا تخنیکی ستونزه چې دواره خاک شته هغوی باید حل شي. زه مطمئنه یم چې دا ناسته هم بله نفع افغانستان لپاره او پاکستان لپاره نه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت وایان ښاغلی مسافر کو قندیو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی وای په سنگینه او ګریش کول سوالوي کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. میرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د بختیوی له کبله په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو کار اخیستل کیږي. له شاغلی رحیمی څخه مې لومړی وپوښتل چې د هلمند په تیر بیا سنگین د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړي.
په سنگین کې دو ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده ځانمرګو یوه حمله درلوده چې هغه حمله په شاوه تنبه ولسوه. دا اوس حاضر فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. د موږ قوتونه خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې دور اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سې عوامو خلکو ته کوم ضرر ورونه رسېږي نو انشاءالله داسې هسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولی دي یا هلته نفوس کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ بیا عقل وکولی سو په دوه میاشت کې هغه معالات چې د حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه ساحې تصفیه کړو.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړي دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدواره یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې له استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علماو کرام په واسطه خبرې جریان درلودې او فعلاً سې قهرمان صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سې ټول ادارات ورسره همکار دي. نو زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي طالبان هم په دو باندې پوه سي سې جنګ د حل لاره نه ده او د دې ضعف البینۍ د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګه باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې داسې ولې میشه چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري؟ مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېره نږدې ده او بلکې مرکز پورې مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولی چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوه مسله د افغانستان دا توانمندي لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وي هلته خپل فعالیتونه وکړي. منتقلته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دي، خلک ځوان کوي، نو بعض پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط په مانګي باید مخته ولاړ شي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسو شي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وو. پرون په یو خبر کې ویل شي ول چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له هغه هموی موټر څخه کار اخیستل شوی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په اختیار کې دی. دې مسلې او دغه راز دغو راپورونو چې وسلوال طالبان په انتحاري او نورو حملو کې له رینجر او هموی موټرو څخه استفاده کوي یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي، ځکه چې دا موټر یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو په وار وار په انتحاري حملو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو یا یونیفورمه کار اخیستی و، خو اوس له هموی څخه هم کار اخلي. په دې موضوع فرشته جلال زی راپور لري.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څارونکی عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاید حکومت یو شمیر نورې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم، موټرو او وسلو کار اخلي. د شاغلی امرخیل پوینا دا چې مقابل لورې د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسکر غافلولای شي او داسې سوی تفاهم رامنځته کولای شي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. شاغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لورې شایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شایي دغه موټر او نور جنګي مهمات اخلي او یا د افغانستان په حکومتي کړیو کې شایي داسې کسان وي چې هغوی ته دا امکانات برابروي. د شاغلی امرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پوهېږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپله وروراچي، هغه له بین وړي، هغه نه پرېږدي چې دښمن ته په لاس باندې ورشي. کله چې یو دولت په دې باندې پوه شي، یو نظام په دې باندې پوه شي چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې که بېګانه وي، ولو که د یو جنرال واسطه هم د جنرال په دریشي کې هم درېږي، د اسناد ګوري چې وګوري چې دښمن نه یې کولای چې جنرالي دریشي اغوستي یا بل به افسر دریشي اغوستي، ځکه دا دریشي خو جوړېږي دا خو بازار کې.
د پوځي چارو دا څارونکی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بی امنیتۍ د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبرۍ کمزورتیا ته په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسون یو مسؤل صالح محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې که چیرې په رهبرۍ کې تغییر رانسي، شای امنیت لا خراب سي.
کم ټانکونه او کم رینجر چې مخالفین سره دي، دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د امنیتي ځواکونو د لاس نه اخیستې دي، دا پټه نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دوی د پر رهبرۍ کې تغییرات راولي چې دوی وکولی شي ښه څوکیدار وکړي. یو سړی په چپړو کې راځي موږ نه ټانګ به نو دا زموږ لپاره شرم خبره ده.
صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې که ژر تر ژره حل نسي د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
بله متاسفانه زوب د مدیریت دا ده چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ لپاره ورکړل شي، هغه کمانډان د کندهار، کمانډان د ټوله عسكر نه، دا خرج کیه هغه د پاره یو ټراټ والی او یو څو نری نری لرګي د هغه په موضوع باندې واچو شي، کله چې مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم شي دغه موضوع د منځزي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي، یو فشار پر پوسته خوشی کوي د تیخته کوي، هغه چې پوسته مهمات رینجر هغه ته کونه هغه د لاس ورځي کچې ته مونږ خمو جوړ ولرو او رهبرۍ کې د په کاره مورچه په مورچه وګرځي دا خپل مورچه د چیک کی د په دغه باندې فکر وکړي چې آیا کله دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زمونږ توانمندي د راکټ داوان د مقاومت لري کني لري د یبا څو شي دا د سی ته د دوه مورچو په من کې با تماس وی او خندق وکنسي، یعنی د بالکل نظامی حالات د یادې سره له کټوقي چې کای له کټوقین چې له فلم چې ډکای.
شغلی صالح د کندز شهر د سقوط پېشي د وردوج په امنیتی پوسټه کې د ګنشمیر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینی ولسوالیو امنیتی وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبری له حقوق کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوسټې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته ورپرېږدي، او ولې حکومت نسی کولای چې له ډیرو امکاناتو سره هم شامنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانید، خو د هلمند والی دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حمله کوي ناسم وبلل. د هلمند والی مرزا خان رحیمی وویل داسې پیښې په ندرت لیدل کېږي او دائم کانات په جګړه کې سته.
دا مشخص دی چې وايي چیرې د استفاده کوي، مقدس ځای نه دلدلای شي هلته استفاده کوي، که کوم وخت شوي چې یو عاملې چیر پاتې بیا دی استفاده ورنه کړي، هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فاکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت د افغانستان ته ضرور ورسوي، د دې لار تکلیف نه استفاده کوي. ډېر شو ډېر ساده خبر ده، دوی کولای شي بازار کې واخه جوړ کړي په مغو شکل تکه هم پیدا کړي، دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او صلاح خو په افغانستان کې تاسو کېږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کړي.
ویجا جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
په چارسده کې د پاچاخان پوهنتون بیرته پرانستل شو. د دغه پوهنتون رئیس وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت پوره ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د شبیر خان راپور واوري.
بچاخان پوهنتون چې په شلمه جنوري د وسلوالو برید وروسته خوشا 15 ورځې پس نن په 15 فروری بیا پرانستل شو. په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه په نظر راتلل چې په کې د پوهنتون بهر دننه او بره پچتونو یو شمیر پولیس اهلکاران ولاړ وو چې په کې زنانه پولیس اهلکارانې او د پوهنتون خپل سکیورټي ګارډز هم شامل وو. دې نه علاوه ګیر چاپیره ټول دیوالونه لوړ کړی شوي او پسه باندې لاوس هم کار روان وو. په دغه دیوالونو خاردار تارونه یا کانټادار هم لګولی شوي وي. واچ ټاور یا د څارنې لپاره خصوصي ځایونه هم جوړېدل چې په کې سی سی ټی وي کیمرې هم لګولی شوي وي. د باچاخان پوهنتون وایس چانسلر فضل الرحیم مروت مشال لیډو ته وویل چې دوی به سبا نه کلاسونه شروع کړي او د ښودنې عمل به په باقاعده توګه شروع شي. بلخوا د پوهنتون زده کوونکي نن هم په دې خبره په احتجاج وو چې دوی سره شوی لوزونه نه دي پوره شوی او هغه رنګ مرسته هم دوی سره نه دي شوی سره چې پکار وي. دوی د مرکزی حکومت او صوبایي حکومت چارواکو نه ګیله وکړه چې د دومره غټې پیښې باوجود هم د پوهنتون پرانست په موقع باندې هغوی دلته کې موجود نه دي او نه ځایي د صوبایي اسمبلی غړي یا د ضلعي حکومت څوک چارواکي هم د دوی د ډاډګرین لپاره نه دي راغلي. د پامله چې په پوهنتون کې اوس هم ګیر چاپیره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تعمیراتي کارونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سشکال د دلبی شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي ځایناستي روسیې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. په دې موضوع اجمل تورمان یو مفصل راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر 1,00,000 زیات اسري لښکرې چې د 1950 نریز کال د جری په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلي، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریض کال د دلوي پښپګويشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي.
$20 million
هر ورځ به چلمر راوخته، دوی به $40 million افغانستان ته ورکول. مهارول نه شوی کولای. اوس نو څه تاړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یو ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوی کولای، اوس یې بیخي نشي کولای او اوس یې چې کوم نیم بند حالت ترلاسه کړی، دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستونو ښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامې جوړې شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو 4 لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وسلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانی ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې نیول او بندي کول د سړی مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساره نه درلود. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوخته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څیړنو نه پرته له ډیریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغان میرمنه چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل له کوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی 3 کسان وژلي، نور یې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چا ته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پل چرخي په لاره ضعف کړی و.
د دې په شان په لسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه لمنځه ولاړ.
روسانو پر اتک سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه لمنځه ولاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډیر ظلمونه وحشتونه وکول. 9 کاله و 2 ورځې پاتې شول او په 1968 کال په 6 د دلو باندې باخمات او سرمات ووتل.
خو د چارو شمیر کارپوهان او د وخت حکومت یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2500 ډیرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف هم د هغه ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی د غشان افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله حلی زړی نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستان لوی بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله و چې هغه په دې کې ډیر بر لاسولو ده او ډیر زحمت پکې وایسته.
په خانه جهادي مشر فضل الله مجددي وایي کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نری څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوي وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د 28مې کالیزې په مناسبت په یو غونډه کې وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصته په استفادې له سولې سره یو ځای شي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو څخه په پاک شویو سیمو کې د سیمې اوسیدونکو ځای په ځای کړی دي. دوی وایي چې ولس کلیه له وسلوالو سخت دریزو څخه تشکیه کړی دي. د هلمند والی وای په سنگین او ګریش کول سوالوي کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. مرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوه څخه کار اخیستل کیږي. افغان چارواکي وای چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر له لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپټیکا درې ورځنۍ غونډه چې د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال ته په مرکه کې ویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو له لارې هوارې شي. له تاسو ټول اوریدونکو څخه مننه چې په د افساری رادیو دا خبری خبرونه چې مو د چیرې طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې شو او اوریدل.
Nashta patar ho bo ke boi